مورد مرگش بی اساس بودن. با این گزارش رسیدیم به پایان مجله خبری. ساعت 8 صبح به وقت افغانستان است. همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان سلام و روزتان خوش، بفرماین.
بس لزرگونه جان تاسو ستری مشه. اورې چې په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي بریالۍ بولي، خو پر اسلام آباد زیات فشار راوړلو او غوښتنه کوي. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. طالبان وایي دوی به د ماسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یوه ځانګړي استازي په توګه ونوموي. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په یو صوتي پیغام کې چې هغه ته منصوب او په یو کال کې د هغه لومړنی پیغام بلل کیږي، خپل پلویان دې ته هڅوي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. طالبان وایي دوی به د ماسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. رویترز خبری آژانس پرون څو ساعته وروسته تر دې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا دا خبر ورکړل چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د ماسکو په غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازي برخه وانخلي. واشنګټن هم د غونډې ته خپل استازی نه لیږي. تمه ده چې د سپتمبر په 4مه د ماسکو په غونډه کې د پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو استازي برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یوه ځانګړي استازي په توګه چې دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان ادغام کولو پر چارو څرخي وټاکي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رسنیو ته کړې ده. د اسوشیټد پرس آژانس راپور له مخې دو امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلانه خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبي آسیا ته سفر وکړي. په خپله خلیلزاد په دې اړه ازادي راډیو او اسوشیټد پرس ته له تبصرې کولو ډډه کړې ده. خلیلزاد چې په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست داخلي کړي یوه مهمه مهره ګڼل کیږي، په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د ولسمشر ټرمپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه پر ګمارلو هم غور کړی و. چین د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د مشروط اوربند وړاندیز هرکلی وکړ. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لو کینګ پرون په پیکینګ کې خبری غونډې ته وویل دا د چین له زړه غوښتنه ده چې ژر تر ژره په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. افغان ولسمشر د یکشنبې په ورځ له طالبانو سره درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړ. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه دغه اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی او د دوی عملیات به د طالبانو پر ضد دوام عمومي.
د جنرال جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوالو طالبانو اعلان شوي اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی، زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې اوربند په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اووریزه لوبه کې تېره شپه ایرلند په خپل کور کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې لوبه کې لومړی بیټنګ افغانستان وکړه او 168 منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې د ایرلند ټول لوبغاړي د نهه اویا منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. د دواړو لورو ترمنځ شل اوورونو تیره لوبه د دوشنبې په ورځ وشوه چې افغانستان د 14 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او ایرلند ترمنځ درېیمه او د دې لړۍ وروستۍ شل اووریزه لوبه سبا ده. په دې پسې به بیا راتلونکې اونۍ د دواړو لوبډلو ترمنځ درې ورځنۍ مسابقې وشي. د اسلامي دولت سردریز ډلې مشر ابو بکر البغدادي په یو صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب او په یو کال کې د هغه لومړنی پیغام بلل کې خپل پلویان دې ته هڅوي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. د 45 دقیقې پیغام د دغه سردریز ډلې د الفاروق فاونډیشن د رسنیو څانګې د چهارشنبې په ورځ خبر کړی دی. د البغدادي د اوسېدو او دا چې آیا هغه ژوندی دی کمل په دې اړه په وروستیو کې ضد نقیز راپورونه خپاره شوي دي. لکه چې بغدادي د 2014 کال په جون کې خلافت اعلان کړ، له هغه راهیسې دې ډلې په عراق او سوریه کې د تر خپلې ولکې لاندې سیمې په سلو کې نوي برخه له لاسه ورکړې ده. وروستی ځل د بغدادي صوتي پیغام د 2018 کال په سپتمبر کې خپور شوی و چې هغه په کې له خپلو پلویانو غوښتي و چې له هرې وسلې څخه په استفاده هر چیرې چې وي خپل دښمنان ووژني. له هغې وروسته دغې ډلې د نړۍ په مختلفو برخو کې د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. په نوې صوتي پیغام کې بغدادي د لوی اختر او د یو امریکایي پادری د توقیف پر سر د ترکیه او امریکا ترمنځ د لانجې په ګډون د یو لړ روانو چارو په اړه خبرې کوي. که دا ثابته شي چې په دغه صوتي پیغام کې غږ د بغدادي دی، نو د هغه د مړینې راپورونه به غلط ثابت شي. بغدادي وایي امریکا د خپل موجودیت په ټول تاریخ کې نن ورځ له تر ټولو ناوړه حالت سره مخامخ ده، او روسیه هم په منځني ختیځ کې د نفوذ پر سر له امریکا سره په سیالۍ اخته ده. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې پرون د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي کوفی انان پر مړینې غم راضي وشوه. د ملګرو ملتونو اوسنی سرمنشي انتونی ګوتیرش وویل
In these times of growing political divides and intractable conflict
په دې وختونو کې چې سیاسي اختلافات او سخت شخړې په زیاتېدو دي، موږ تر بل هر وخت د کوفی انان سولې غوښتونکي روحیې ته ډېره اړتیا لرو. انان د شنبې په ورځ د 80 کلونو په عمر د سویس په برن خارن کې د اورپیښې ناروغۍ له امله سا ورکړله. کوفی انان لومړنی افریقایي تور پوستی و چې په 1990 کال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه غوره شو، او تر 2006 میلادي کال پورې دوې دورې دا دنده مخته یوړه. او د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له ولسمشر سره یې د تېرې میاشتې لیدنه کتنه ګټوره وه. ولادیمیر پوتین پرون وویل چې دواړو لورو دا هیله نه کوله چې په 2 ساعته غونډه کې به خپل ټول اختلافات له منځه وړي. تمه ده چې سبا د پوتین د ملي امنیت سلاکار له خپل امریکایي سیال سره وګوري. پوتین وویل چې د نظر تبادله او مخامخ خبرې تل ګټورې وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پاڼه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې او ری چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي بریالۍ بولي، خو پر اسلام آباد زیات فشار راوړلو غوښتنه کوي.
We had two peace offers on the table, an open letter from the Taliban to the American people, and President Ghani's peace offer.
ټاکل شوې چې کم دوه اونۍ وروسته په مسکو کې د افغانستان په اړه یوه سیمه ییزه غونډه جوړه شي. افغانستان او امریکا دواړو ویلي چې په مسکو کې په کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي.
طالبان له دې نه تښتې استفاده کوي چې ګوري اوس زموږ روابط نه یوازې د یو جنګي د یو نظامي ډلې په توګه مطرح دي، بلکې د یو سیاسي ډلې په توګه موږ مطرح یو.
په دې اړه چې د افغانستان د جګړې مهم لوری طالبان په دې غونډه کې ګډون کوي، د سیاسي چارو د یو کارپو نظر مو اخیستی دی. او چې په کندهار کې یو شمېر مېرمنې چې د کرنیزو چارو نوې زده کړې ورکول کېږي او نوې تجربې ترلاسه کوي ډېرې خوښې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اورې د سعودي عربستان لوی څرنوالي د بشري حقونو د 5 فعالانو د اعدام غوښتنه کړې ده. د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام کې دا ځل زموږ د کابل دفتر همکاران په خپلو سیمو کې د اختر د دودونو او رسم رواجونو کیسې کوي.
پر دې سه وای خپل لکه چې
نه زه خو یت چې مکه دا څو راغله ده وانس وچ شو نمبر تر
دې تاسو کور کې خاطر نو سه اختر کې اوریدونکو چې اوري نو پوس ول ټول
نو زه که چې زه به دوته د باندې مسره کوم دې ملي کوم کور کې سنور کوم.
د ازادي رادیو لبل اونیس پروګرام اساسي بشري حقوقو سره یو ځای در تخبرو. ما مننه چې ازادي رادیو اوري په دې هله چې د اختر دریم ورځ مو هم په خوخي کې تیر شي. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د امریکایي ناتو ځواکونو عمومي قومندان پر اسلام آباد زیات فشار راوړلو غوښتنه وکړه. واشنگتن یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپل ستراتیژي کې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو خبره کړې وه، خو جنرال جان نیکلسن وایي چې له لوی سره دا ستراتیژي تر دې دمه بریالۍ ده او د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان سره کابل ګټورې خبرې کړې دي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحد ایالاتونو د ولسمشر د ستراتیژي کال پوره شو، خو لا هم طالبان په پاکستان کې آزادانه ګرځي راګرځي او هلته د خپلو ټپیانو درملنه کوي. جنرال جان نیکلسن تیره شپه له کابله په واشنگتن کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت په مستقیم ډول له اسلام آباد سره شخیدلی شي. جنرال نیکلسن په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د نوی سر اعظم عمران خان ترمنځ خبرې پیل شوې دي او اړیکې په شکې دودي. څه چې وینو موږ هڅوي په ځینو برخو کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې پرمختګ رامنځته شوی چې دا د ولسمشر غنی د عمل د پلان نتیجه ده او په پوځي برخه کې هم همکاري بهتره شوې. زه خبر یم چې افغان مشران هیله مند دي. ګټوري خبرې د نوی سر اعظم او ولسمشر غنی ترمنځ پیل شوې دي. تیر کال چې کله د اگست په 22مه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلانوله، نو پر اسلام آباد یې ژغ وکړ چې خپل دریځ بدل کړي. موږ پاکستان ته په میلیاردونو میلیاردونو ډالر ورکوو. په ورته وخت کې دوی هغه تر هغه ته پناه ځای ورکوي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا باید بدل شي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې د پاکستان په چلند کې په تیر یو کال کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نو د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي اغیزمنه نه ده. خو په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې تر دې دمه د دې ستراتیژي بریا په دې کې ده چې د سولې او پخلاینې لپاره زمینه برابره شوې ده. د عرفی له ورځې را وروسته د دریو میاشتو په مخه د ولسمشر غنی مشروط اوربند ته هم اشاره وکړه چې طالبانو تر اوسه نه دی منلی او د ستراتیژي په اړه یې وویل ستراتیژي نږدې کال مخکې اعلان شوه. په شپږو میاشتو کې موږ د سولې د دوو وړاندیزونو شاهدان یو او د طالبانو د مشر له لورې د امریکا خلکو ته لیک استول شوی. ولسمشر غنی د سولې وړاندیز کړی. بیا موږ په لسو میاشتو کې لومړی اوربند ولید او اوس بل اوربند اعلان شوی چې لا نه دی پلی شوی، خو اصلي ټکی د سیاسي خبرو پیل دی. جنرال نیکلسن د ستراتیژي د بریالیتوب په برخه کې د جولای په میاشت کې په بروکسل کې د ناټو د مشرانو غونډې ته هم اشاره وکړه چې د ناتو غړیو هیوادو او د هغو هیوادو مشرانو چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري ژمنه وکړه چې له افغان ځواکونو سره به تر 2024 کال پورې مرسته کوي. خو د داعش ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دا ډله درې کاله مخکې نه وه او په افغانستان کې یو ویشت تر هغه ډلې فعال دي.
و امر دل چې په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن چې دنده په ختمي دوده د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي امبریالي بولي، خو پر اسلام آباد زیات فشار راوړلو او غوښتنه کوي. د هغه ټکی د ستراتیژي مهم ټکی دی چې کله د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلانوله له پاکستان یو غوښتل چې په هغه هیواد کې هغه تر هغه ډلې وځپي چې له هغه هیواد پر افغانستان حمله کوي. په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت د سیمه ایزو نړیوالو هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې څه کم دوه اونۍ وروسته په موسکو کې یوه نړیواله غونډه جوړه شي. د دې غونډې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د یولسو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړلې. افغانستان او امریکا په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د افغانستان د جګړې مهم لوري طالبانو ویلي چې دوی په دې غونډه کې ګډون کوي. روسیې طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. دا چې ولې طالبان په دې غونډه کې ګډون کوي او افغانستان او امریکا یې نه کوي، په دې اړه مو د سیاسي او حقوقي چارو د کارپو اجمل هوډمن نظر اخیسته دی. په پیل کې ښاغلی هوډمن په دې اړه چې طالبان له دې غونډې په خپل ګډون سره له دې غونډې څه غواړي لاسته راوړي وایي.
وروستیو تغییراتو بدلونو ته پام سره د روسیې دولت په ظاهره باندې دغه ادعا کړې ده چې موږ طالبانو سره معمولا په تماس کې لري، سره روابط لرو، او د افغانستان دولت هم دي البته د جګړې په جریان کې کوم شواهد او مدارک زه سره وې دي هغه دې خودنه کوي چې طالبان او سرستانو سره روابط لري او له هغو سره مستقیما تماس کوي اوس داسې ښکارېږي چې د سولې په بحث کې هم همدغه اختلافات خصوصا د روسیې او د امریکې د متحده ایالاتو او په سیمه کې د هېوادونو په منځ کې یعنی په کومو معیارونو یا په کومو اهدافو چې اختلاف دی د هېوادونو په منځ کې د سولې په پروسه کې یا د سولې په بحثونو کې هم هماغه اختلاف پالل کېږي او عملا موږ د هغه مثلا نښانې ګورو اوس د افغانستان دولت ته مهمه څه شی ده په دې وروستیو څو میاشتو کې زموږ شاهدان یو د افغانستان د دولت ډېر مهم چارواکي تورلي روسیې ته سفر کړی دی او د روسیې مقامات سره افغانستان د سولې په پروسه کې د مرستې غوښتنه کړې ممکن دغو خبرونو د اورېدو نه وروسته چې ګنې روسان له طالبانو سره مستقیم ارتباط لري اوس او هغه کومه اندېښنه چې د روسان د داعش د حضور نه په افغانستان کې لري هغه نه دې سبب شوه چې روسانو خپل ارتباط له طالبانو سره په یو ډول په همدې خبره باندې توجیه کړ پاتې کېږي د افغانستان ستونزه د افغانستان جنګ متاسفانه ده په هر حالت کې د افغانانو په ضرر ده د افغانانو فتیان ده که د افغانستان دولت ته او که دا وسلوال مخالفین یا طالبان دي دوی باید له هر موقع نه چې کولی شي په افغانستان کې د سولې او د ثبات او د روغې جوړې لپاره استفاده وکړي اما که چېرې د سولې په نوم باندې د ځینو امکاناتو نه د ځینو ډیپلوماتیکو روابطو نه هغه د خپل پوځي حضور د توجیه کولو او د هغه د ښکاره کولو او د هغه د قوي ښودلو لپاره استفاده کېږي دا به بیا دغه د جګړې ستونزه نور هم مغلقه کوي هغه د جنګ تعریف نور هم مغلقه کوي اما د سولې په پروسه کې به دغه نتیجه ډېره محسوسه نه وي
طالبانو تر دې په خوا په نړیوالو سیمایزو غونډو کې ګډون نه دی کړی یا ورته بلنه نه ده ورکړی شوې لیکن داسې ویل کېږي چې د مسکو په غونډه کې دوی تمایل ښودلی دی چې ګډون کوي څه فکر کوئ که طالبان په داسې یوه غونډه کې ګډون وکړي او لکه څنګه چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي چې دوی به ګډون وکړي او اما د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې ونه کړي ځکه چې د افغانستان حکومت ته د یوه فریق په سترګه نه ګوري نو فکر نه کوئ چې طالبان به له دې غونډې څخه نړیوالو ته داسې وښیي چې دوی د افغانستان یو اصلي طرف دی او نه یوازې یوه جنګي ډله ده بلکې یوه سیاسي ډله هم ده
اصلا مشکل همدا دی چې په ځینو مواردو کې د افغانستان دولت البته د یو ښه نیت له مخې نه ظاهرا داسې معلومیږي چې د افغانستان دولت د یو ښه نیت له مخې نه هر کړکۍ ته د امید په سترګه ګوري اما بالعکس بیا د موضوع اړخ بل څه یا په دې معنا چې طالبان لدينا دس استفاده کوي چې ګوري اوس زموږ روابط نه یوازې د یو جنګي د یو نظامي ډلې په توګه مطرح دي بلکې د یو سیاسي ډلې په توګه موږ مطرح یو موږ له نړۍ سره ارتباطات لرو موږ د روسیې سره ناسته ولاړه لرو کنفرانسونو ته ځو هغوی په دې ډول باندې توجه کوي دا نتیجه یې داسې کېږي چې دغه د جنګ تعریف نور مغلق کېږي
د سیاسي حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمند چې د موسکو د غونډې په موسکو کې د کېدونکو غونډې په اړه او د چې په دې غونډه کې طالبان ګډون کوي په دې اړه خپل نظر سره شریکو د طالبانو وینځ به الله مجاهد ویل چې د غونډې ته چې ټاکل شوی د سپتمبر په 4 کم 2 ورسته په موسکو کې جوړ شي خپل یو لوړ پوړی استازي ورسته وي د غرض د طالبانو ځین نور قومندانانو هم رسنیو ته ویل چې پر دې غونډې سربیره د طالبانو ځین استازي به د سیمې یو شمیر نور هیوادونو ته هم واسطه وي چې د افغانستان په اړه د دوی دریز ورسره شریک کړي افغان چارواکي تل په دې ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې بهیر څو بودونه لري یوې هم سیمه ییز او نړیوال بود چې په دې برخه کې افغان چارواکي تل د یوې سیمه ییز او نړیوال اجماع خبره کوي خو آیا په مسکو کې چې افغانستان ګډون نه کوي دا د سیمه ییز او اجماع د غونډې هڅه نه ده په دې اړه که نظر لري کوي شي چې موږ سره شریک کړي د ازادي راډیو په غوښتنکو ماشين کې کولای شي په دې اړه پیغام پریږدي او هم نن یو بل فرصت لري د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې په دې اړه خپل نظر ورکړي
یا یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن دې پروګرام ورته لکه څنګه چې مخکې مو ویل به هم په افغانستان کې د روانو د سولې د روانو هڅو موضوع په دې پروګرام کې انڅېړو. مخکې مو ورته چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په اړه د موسکو په کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي او هغه هم د دې په دې خاطر چې د سولې بهیر د افغانستان ملکیت او هغه باید د افغانستان د حکومت په مشرۍ مخته یوړل شي. طالبان ویلي په دې غونډه کې ګډون کوي خو واشنگټن هم ویلي چې دې غونډې ته استازی نه استوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وروستي عکس العمل په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د واشنگټن د عکس د نه ګډون په اړه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا ډېر د خوښنۍ ځای دی چې واشنگټن دغې مهمې غونډې ته خپل استازی نه استوي. په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دا چې امریکا په موسکو کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي دا د دې څرګندونه کوي چې واشنگټن په دې نږدې راتلونکو کې د افغانستان د ملي پخلاینې د بهیر له پیلېدو سره چندان لیواله نه دی. دغه راز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم وړ مرس په کابل کې په د روسیې له سفیر سره د سولې پر موضوع خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې پرون ویل شوي وو چې ښاغلي اتمر له روسیې وغوښتل چې پر طالبانو د فشار زیات کړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د موسکو د غونډې په اړه په دغې خپره شوې اعلامیه کې څه نه دي ویل شوي. خو نړیوال ورځپاڼو هم د افغانستان د سولې موضوع ته په تېره بیا د موسکو غونډې ته پام اړولی دی. ملالۍ بشیر ته به وق شو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپله اخري ګڼه کې د افغانستان د سولې په اړه په موسکو کې جوړېدونکې غونډې ته کتلي دي. په مقاله کې راغلي چې ټاکل شوی د طالبان د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې روسیې ته سفر وکړي او هلته د افغانستان د راتلونکي په اړه په یوه غونډه کې ګډون وکړي. مقاله یادونه کوي چې موسکو د چین، ایران او پاکستان په شمول یوولسو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده دا غونډه د سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه جوړه سي. امریکا د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. تر دې وروسته د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په روسیه کې کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي. مقاله وایي چې د امریکا، ترکیه او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هېوادونو له طالبانو سره له څو کلونو راهیسې پټې خبرې کړې تر څو د افغانستان اوولس کلنې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي. مقاله لیکي مسکو بیره لري چې له افغانستانه تاوتریخوالی شایي ګاونډي هېوادونو ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان ته انتقال سي، په ځانګړې توګه د داعش ډلې له پراخېدو سره، او دا هېوادونه له روسیې سره نږدې اړیکې لري. د مقالې په وینا دا بیره تیره میاشت هغه مهال احساس وه چې د دوو امریکایانو په ګډون څلور بایسکل چلوونکي په تاجکستان کې د داعش ډلې په یوه حمله کې ووژل سول. ګارډین ورځپاڼې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې دا به لومړی ځل وي چې طالبان به پالني توګه په یوه سیمه ییزه غونډه کې ګډون کوي. مقاله یادونه کوي چې طالبان مخکې هم تیر کال په روسیه کې یوې غونډې ته وربلل سوي وو خو دوی پکښې ګډون ونه کړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په روسیه کې د سپتمبر میاشتې خبرې په داسې حال کې وي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو په همدې حال کې افغان حکومت هم طالبانو ته څو ځلې د سولې د خبرو وړاندیز کړی او نور هېوادونو هم په ډیپلوماټیکه کچه هڅه کړې چې طالبان خبرو ته چمتو کړي. مقاله دا هم وایي چې طالبانو په خپله هم په دې اړه هلې ځلې کړې او د بېلګې په توګه په وروستیو میاشتو کې ازبکستان او انډونیزیا ته د طالبانو د پلاوي لیږل کېدو او په قطر کې له امریکایي ډیپلوماټانو سره کتنې ته اشاره شوې ده. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې دواړه لوري شاید تر مخکینیو کلونو زیات خبرو ته لیواله وي. مقاله وایي روسیه بیره لري چې سختریځې به افغانستان د خوندي ځای په توګه د تاجکستان په ګډون په نورو منځنۍ آسیایي هیوادونو کې د روسیې د ګټو پر وړاندې وکاروي.
ازادي راډیو اوري. په کندهار کې یو شمېر مېرمنې چې په یو لوی کرنیز فارم کې د کرنې د څارویو د روزنې او د کرنیزو پیداوارو د ستدبندۍ په برخه کې ورته روزنه ورکول کېږي خوښې دي چې دا به له دوی سره ډېره مرسته وکړي. په تېره بیا اقتصادي برخه کې صادق رښتینی رپورټ لري.
دا په کندهار ښار کې د شوزل لپاره لومړنی کرنیز نمایشي فارم دی چې په جوړېدو سره ګڼو میرمنو ته د کار زمينه برابر شوی ده. پر 25 جری به جوړ دغه فارم کې میرمنو ته د بیلابیلو سبزیو د کښ او د غواګانو او چرګانو د ساتلو روزنه ورکول کیږي. په دې نمایشي کرنیز فارم کې تر ډیره نالوستي او کلیوالي میرمنې برخه لري. دوامدار جګړې، بې سوادي او غربت د میرمنو په ژوند کې د سترو او اساسي ستونزو په توګه یادېږي. ګلالۍ او فاطمه ازادي راډیو ته وویل چې دا په کندهار کې د دوی لپاره لومړنۍ بنسټیزه پروژه ده چې اقتصاد به ورسره سم شي.
دلته چې موږ ته ټریننګ راکړي، په دې ټریننګ کې موږ ډېر شیان ترلاسه کړل چې اوس هم د کور نظافت، هم خپل اقتصاد پیاوړی کولی شو، او هم کولی شو چې په راتلونکي کې د دغه پیسو څخه یعنی واخلو، یو کاروبار شروع کړو. ځینې ښځې چرګان پرانیسي، ځینې ښځې په کورونو کې خیاطي کوي. بل کرنیز په باره کې و چې ځمکه څنګه وکړو، ځمکه څنګه کمې دغه څه ګټې اخیستلی شو، کورنۍ وخت چې دغه څه موږ هم استفاده کولی شو، که هغه وکړو هغه کور ته مو زیبایي راکوي، ښکلا راکوي، او د بیبان څخه به مو اقتصاد سم وي، یعنې پیسې به مو نه مصرفېږي. یعنې ډېرې ګټې مو اخیستلې دي، ډېرې زده کړې.
د کندهار د ښځو چارو رئیس روکیه ځکزی وایي چې د میرمنو د اقتصادي ودې او هغوی ته د کاري فرصتونو په برخه کې د دوی هڅې ګټورې ثابت شوي، او هڅه کوي چې میرمنو ته نور کاري فرصتونه هم برابر کړي.
دلته اته ساتنی خويندې د زراعت برنامه کې دی، د یو ورځنی ورکشاپونه ورکول سول، او تر څنګ هم د کاروبار په اړه چې تاسو په خپل ولیدل د زراعت په اړه کې د سپما په اړه باندې هله درې میاشتنی کورس نه یوازې زموږ پر ریاست کې شپې ته نه خويندې، البته په ډاټ کې دی، دامان کې دی، تختپل کې دی، او بولده کې هم د برنامه زموږ خويندې لپاره په مخ باندې ورسېږي.
عمومي باور دا دی چې د شوزو د اقتصاد غشتل کېدو لپاره د زراعتي پروژو ترڅنګ د غوی لاسي تولیداتو ته بازار موندنه تر ټولو لوی اړتیا ده. د کندهار د شوزو چارې ریاست وایي چې د دې سیمې د میرمنو لاسي صنعت ځانګړي شهرت لري، او که د بستبندۍ او د مارکیټ پر معیار پر برابرولو کې مرسته ورسره وسی، ستره ګټه به ورڅخه ترلاسه شي.
ازادي راډیو اوري او سم یو نړیوال موضوع د سعودي عربستان لوی څرنوالي د بشري حقونو د 5 فعالانو د اعدام غوښتنه کړې ده. تفصیل له احمد شبر اورو.
په دې 5 کسانو کې چې په اعدام محکوم شوي دي، یو هم د اسرا الغمام په نوم شته ده. په سعودي عربستان کې فعالان وایي چې دا لومړی ځل دی چې په دغه هیواد کې شاید د بشري حقونو د فعالیت په ارتباط یو شزه اعدام شي. میرمن غمام د بلوا جوړونکو او مظاهره کوونکو په ملاتړ تورن شوې ده. په منځني ختیځ کې د بشري حقونو د سارې ډلې مسؤلې سارالیا واټسن په یوې اعلامیې کې چې پرون یې خپره کړه وویل، هر اعدام وحشتناک دی، خو د اسرا الغمام په څیر کسانو لپاره د اعدام غوښتنه چې حتی د شخړو په ترسره کولو تورنه شوې هم نه ده، ویرونکې ده. رویټرز اژانس لیکي په لندن کې د القسط په نوم د بشري حقونو یو فعال د روانې اونۍ په پیل کې د الغمام قضیه رابرسېره کړه. ریاض د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. فعالان وایي محاکمه لا روانه ده، او کوم راپورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د اعدام د حکم په اړه خپره شوي دي، هغه یې رد کړي دي. په سعودي عربستان کې مطلقه شاهي ده چې مظاهرې او د سیاسي ګوندونو جوړېدل منع دي. ریاض په وروستیو کلونو کې د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان په امر یو لړ ټولنیز او اقتصادي اصلاحاتو ته مخه کړې ده، خو په ورته وخت کې د معترضانو او مخالفانو ځپل ادامه لري. تیر کال په لسکونو مذهبي مشران، مفکران او د حقونو فعالان د هغو ښځو په ګډون چې د موټر چلولو د حق ترلاسه کولو لپاره یې مبارزه کوله ونیول شول. د نومبر په میاشت کې د سلطنتي کورنۍ یو شمېر غړي، وزیران او تاجران د اداري فساد په تور توقیف شول، چې بهرني پانګوال او د ریاض متحدان حیران کړل. اکثر نیول شوي کسان وروسته تر دې چې له حکومت سره په مالي برخه کې موافقې وکړي، بیرته خوشي شول، خو د دې جوړجاړیو حال چا ونه وایه. اسرا الغمام چې په اعدام محکومه شوې ده، شیعه ده. د په شرقي ولایت کې په 2015 کال کې د مظاهرو اسناد راغونډ کړي وو. دا او د دې میړه په 2015 کال کې په خپل کور کې ونیول شول. په عربستان کې شیعه لشتي، او دوی په شرقي ولایت کې چې ډېرې زیرمې پکې دي ژوند کوي. ځینې شیعه شکایت لري چې حکومت دوی نه پرېږدي چې خپل دیني مراسم ترسره کړي او مداخله پکې کوي. همدارس دا شکایت لري چې دوی ته د زده کړو او کار سم فرصت نه ورکول کیږي، خو ریاض دا تورونه ردوي. د عربستان حکومت مخکې هم یو شمېر شیعه د سیاسي فعالیتونو له امله اعدام کړي دي. ریاض داسې فکر کوي چې له ایران سره د دښمنۍ لپاره د دوی خپل شیعه ترې ناراضه دي، او تهران تورنوي چې د عربستان دننه د ناکراریو لپاره هلې ځلې کوي.
او مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. طالبان وایي دوی به د ماسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې ګډون نه کوي. واشنګټن هم دې غونډې ته خپل استازی نه لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد یو ځانګړي استازی په توګه چې دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان پر ادغام کولو پر چارو څرخی وټاکي. د اسلامي دولت سخدريزي ډلې مشر ابو بکر البغدادي په یو صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب ګڼل شوی خپل پلویان دې ته هڅوي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. او په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې پرون د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي کوفی انان پر مړینه غم راضي وشوه.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بایست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوقو ایبل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوتسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده شرغلس
ډیره زیاته مننه عارف صاحب زه خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دولت د ملکی وګړو د امنیت تضمین په برخه کې څومره بریالي دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپلو خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت تامین کړي او کچیرته دوی د خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت نشي تامینوي دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نخټو او یا هم د تروریزم له برخینه د یو مملکت خاریان یا اتباع ضرر ویني نو باید دوی له غونه حمایت وکړي. یعنی د هغو قربانیانو څخه چې د وسلوالو نخټو او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي باید دوی له غونه هغه قانوني حمایت وکړي. چې له بده مرغه باید وایو چې د افغانستان دولت نن پوري په دې اړه کې پاتې راغلی دی. یعنی که مونږ وګورو له د طالبانو د حکومت د سقوط له بعد نه کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته رااله او ډیری نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای سو او هغوی نه تنها چې خپل د افغانستان د امنیت په برخه کې کار کول د افغانستان امنیت اردو او پولیس هم دې ته آماده کول چې دوی د خپل دولت د یا هم د خپل اتباعو د امنیت د تامین ته آماده شي. اما سربیره پر دې چې نړیوال ځواکونو په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې کار وکړ او کله چې نړیوال ځواکونو هغه خپل مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل بیا هم د هغې په سربیره هم دولت دې ته نه د توانېدلی چې د افرادو امنیت تامین کړي. نو په اول سر کې باید چې د افغانستان دولت د خپلو اتباعو د امنیت د تامین په تامینولو کې ناکامه پاتې شوی دی تر ننه پورې. او بل له هغې نه هم باید وایو چې برلوي پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکامه راغلی. یعنی د افغانستان دولت تر نن پورې داسې کوم مشخصه پالیسی نه لري د دې لپاره چې د جنگ د قربانیانو څخه حمایت وکړي خصوصا ملکی افرادو څخه. هغه ملکی افراد چې له تروریزم څخه او یا هم وسلوالو نښتو څخه زیان ویني یا ضرر ویني دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري. لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکی وګړي تلفات چې له دې جامینه شپږ دېرش فیصد یعنی 2,130 نفر مړه 4,940 اویا نفر یعنی 4,040 نفر زخمیان موږ درلودل چې له دې منځ نه 4,290 نفر ښځې او 1,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي. او د دې ملکی تلفاتو عاملونو په اړه کوم بحث وکړو چې د دې ملکی تلفاتو عاملونه څوک ګڼل کیږي باید موږ وایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسلوالي ډلې دي چې تقریبا 9.8% د دولت د مخالفینو وسلوالو مخالفینو لخوا مړه شوي دي او 6,340 نفر د دولت حضرتي نیرو لخوا مړ شوی دی چې یعنی په عمومي توګه که موږ وایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډېری تلفاتو د دولت وسلوال مخالفین دي او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل یې د افغانستان دولت ګڼل کېږي په دې چې هغه نه دي توانېدلی چې دا وسلوال مخالفین له منځه یوسي.
ډېره مننه ګروال صاحب. تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې دولت د ملکي افرادو د امنیت په تامین کې لکه څنګه چې لازمه وه هغسې بریالی سوی نه دی. په وسلوال نښودو کې د ملکي مرګ ژوبلې لامل دولتي ځواکونه دي او که وسلوالی ډلې؟
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د وسلوالو نښتو کې یا هم تروریستي حملاتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو اصلي او اساسي لامل همغه د دولت وسلوال مخالفین ډلې دي چې دوی ډېری زیان د افغانستان اتباعو ته یا ملکي وګړو ته رسولی دي. لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دا راپور چې په دې وخرو کې په دې اړه باندې نشر کړی ده ښیي چې 9.8% ملکي وګړي د دولت د مخالفین وسلوالو ډلو لخوا زیانمن شوي دي. هغوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده او یا هم زخمیان شوي دي. او 6,843 مورده نور د افغان سرتیرو لخوا دوی ته افغان سرتیرو او یا هم د نړیوالو سرتیرو لخوا دوی ته زیان رسېدلی ده او یا هم وژل شوي دي او ټپیان شوي دي. چې له دې 6,843 نفرونه 2,971 مړه لرو او 3,800 نفر ټپیان دي. چې په کل کې کوم غوایو 10.5% تلفات افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا موږ درودلې دلودلې دي په دې تیر کلو کې.
دولت د جګړه ځپلو او یا د تاوتریخوالو د پیښو د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې څومره اقدامات کړي دي او یا څه پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
سې باید وایو چې د افغانستان دولت د نړیوالو حقوقي اسنادونو په اساس باندې مکلف دی چې له خپل اتباعو څخه قضایي، فرهنګي او امنیتي حمایتونه وکړي. یعنی کله چې د ملکی وکړي تلفات ورکوي او یا هم قرباني کوي دولت مکلف دی یا هم د عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او یا هم د دوی د امنیت په ساتلو کې باید لازم اقدامات وکړي او یا هم کله چې کوم څوک د وسلوالو نښتو څخه او یا هم د تروریستي حملاتو څخه زیان ویني دولت مکلف دی چې هغوی ته د هغه ضرر چې ورته رسېدلی یا د هغه زیان چې دوی ته رسېدلی د هغو د هغې غرامت پرته وکړي هم جبران ورته وکړي. دا په دې معنی چې په دې اساس چې موږ وایو چې دولت مکلف دی چې د اتباعو امنیت تامین کړي او کله چې دی په خپل دی اساسي وظیفه کې پاتې راځي نو دی مکلف ده چې د قربانیانو څخه په هغه اساسي توګه یا په هغه لازمي توګه حمایت وکړي. لکه څنګه چې موږ وینو چې د افغانستان دولت د اتباعو د تامین په اړه کې ضعیف ده، یعنی نسی کوي چې په هغه توګه چې باید د اتباعو څخه حمایت وکړي، یعنی دوی امنیت تامین کړي، نو کله چې دوی نسی کوي چې دا کار وکړي باید حداقل کوشش وکړي چې د دې حملاتو له قربانیانو څخه په مناسبه توګه باندې حمایت وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت بعضې هغه حمایتي میکانیزمونه شته دي چې هغه ډېر زیات مفید نه تمامېږي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت مثلا د کچیرته حکومت وسلواله نښته کې یا هم حکومت تروریستي حمله کې کوم څوک شهید سي د هغوی فامیل ته یو لک افغاني کومک کوي، که چېرته کوم څوک زخمي شي هغوی ته 5,000 افغاني حمایت کومک کوي یا هغوی حمایتوي، چې دا کومکونه دا حمایتونه کافي نه دي. یعنی که چېرته په کومه حمله کې کوم فامیل خپل یوازینی سرپرست له لاسه ورکوي، آیا هغه یو لک افغاني کوای سي چې د دوی د فامیل هغه اساسي نیازونه او ضرورتونه ورته پوره کړي؟ د موږ ټول پوهیږو چې نه یې سي کوای. نو باید دولت کوشش وکړي چې یو اساسي قانون په دې اړه باندې د تروریستي حملو یا هم د وسلوال نښتو د قربانیانو د حمایت څخه یو قانون منځ ته راولي او هغوی ته د هغه زیان د رسېدو په اړه باندې اساسي میکانیزمونه رامنځته کړي، اتباعو د حمایت څخه منځ ته راولي. بیا هم په دې دومره کلونو کې د افغانستان دولت سربیره پر دې چې کوم خاص کار نه ده کړی د قربانیانو څخه په حمایت کې، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپلو هڅو کې کوشش کړی ده چې حداقل د ثور 19 یا د دسمبر 19 سره مطابق کېږي. په 1950 کال کې دا ورځې د قربانیانو د یادبود پورز باندې ملي بشري یاد بوتورز باندې مسمه کړه او په دې ورځ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تروریستي حملاتو د قربانیانو څخه د حمایت او د هغوی د حقوقو د دادخواهي په ورځ باندې ولمنځله یوونه ولا او دغه ترڅنګ باندې بعضی نور دولتي نهادونه هم دي چې د قربانیانو څخه تر یو حد پورې حمایت کوي، لکه څنګه د افغانستان جمهوریت ریاست، د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د ملي امنیت ریاست، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د ساتمو وزارت، د کار امور اجتماعي او شاده او معلولین وزارت او داسې څو نورې دولتي ادارې دي چې له دې قربانیانو څخه په مشخصه توګه حمایت کوي، اما دا حمایتونه کافي نه ګڼل کیږي او دولت ته اړ ده چې هغه خاص میکانیزمونه منځته راولي ترڅو له دغو قربانیانو څخه په سمه توګه حمایت وشي.
ډېره مننه ګروال صاحب. د ورستۍ پوښتنې په توګه، که چیرې دولت د جګړه ځپلو یا ملکی افراد چې په جګړو او یا د تاوتریخوالي په پیښو کې خپل د کورنۍ غړي یا دوستان له لاسه ورکړي، دي قرباني سوي دي، لکه څنګه چې لازمه ده هغه سم ملاتړ ونه کې پایلې به سوي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې د افغانستان دولت د توریستي حملاتو یا هم د وسلوالو جګړو د قربانیانو څخه حمایت کوي، اما حمایتونه لکه څنګه چې مخکې هم وویل کافي نه ګڼل کیږي. یعنی هغه یو مقدار نقدي پیسې چې دوی د دې حملاتو قربانیانو ته په نظر کې نیولي، مثلا شهدا او تغه یو لک افغاني او زخمیانو تغه 5000 افغاني کول کیږي، او یا هم دا چې اکثریت حد ته لګل کیږي، او یا هم خوراکي مواد ورته ورکول کیږي، دا هغه کافی حمایتونه نه ګڼل کیږي. یعنی که دولت غواړي چې خپل هغه اتباعو سره یا د خپل مملکت له وګړو سره مناسب ارتباط ولري او هغه فاصله چې د خلکو او د دولت په منځ کې ده هغه له منځه یوسي، نو دولت ته مکلف ده چې اساسي میکانیزمونه منځ ته راولي. اساسي میکانیزمونه به دایي مثلا د قربانیانو فامیلونو ته یا باید کوشش وکړي چې د کار درامسته کولو زمینه فراهم کړي، او یا هم کوشش وکړي چې دوی ته کچیرته کوم څوک معلول کیږي باید کوشش وکړي چې هغه لازمه قانوني حمایتونو څخه برخمن کړي. په دې اړه باندې یو خاص قانون منځته راولي چې د جګړې او د توریستي حملاتو له قربانیانو څخه حمایت وکړي، او کچیرته حکومت دغه لازم حمایتونه رامنځته نه کړي، یعنی د خلکو اعتماد له منځه ځي په حکومت باندې او په دولت باندې، نه سي کوي په هغه توګه چې لازمه ده حمایت وکړي. ځکه چې کچیرته دولت له اتباعونه حمایت نه کړي چې د دولت اساسي وظیفه ګڼل کیږي، نو اتباع هم نه سي کوي چې په دولت باندې اعتبار وکړي. او د بشري حقوقو نقض زیاتیږي که له دې قربانیانو څخه په مناسبه توګه حمایت نه سي. یعنی د افرادو هغه اساسي حقونه لکه د انساني کرامت حق ده، د ازادي او د امنیت درلودلو حق ده، او یا هم د کار درلودلو حق ده، یا هم د مناسب ژوند درلودلو حق ده، هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او په ټولنه کې یو نوی ګډوډي او انارشیزم منځ ته راځي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو مل
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی، ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل
سان سال کر زم شیرا یاد رشتي مړي اختر کې سال گرزم شیرا یاد رشتے مڑے اختر کے آغا وقت بیل وچے نکرزی بمی اڑی اختر کے
اختر پٹو کٹو کر آغائی اختر پٹو کٹو کر آغائی نمی کالیشتا ندی غاڑیا ملونا درنو دوستانو ترار چلواندی مو اختر مبارک شا
له مبارکۍ وروسته باید درته وایم چې نن د نور خبرونه په خلاف له موږ سره خپل همکاران دي. که څه هم تاسو د دې هر یو له خواږه غږ سره آشنا یاست، خو بیا به هم زه در وپېژنم. لغه وروسته دوی د خپلې سیمې په رواجونو او دودونو خبرې کوي چې د دوی په نظر جالب دي، نو ځکه به اوریدونکو ته هم په زړه پورې وي. ادیس پردیس زموږ د خبر د برخې تکړه همکار، هغه څوک چې ساري وخته دفتر ته راځي، مازیګر تر ناوخته هم دته په کار بوخت وي او کله ناکله خو جمعه هم راځي. رحمت الله افغان زموږ لایق لوړ قدی او کوچای همکار، اجمل تورمان د خبر د برخې ایډیټر، اوماین هیواد چې ځوانانو ته خبرونې جوړوي او له حال څخه یې ځان او اوریدونکي خبروي، ننګیار نشنا چې تاسو ټولې له غږ سره آشنا یاست او کلونه کلونه کېږي چې له ازادي راډیو څخه د ګوړی اچار خپرونه چلوي، مریم توخی زموږ د کور کلي د خپرونې جوړوونکي، ښه راغلاست ستړي مسې اختر مبارک سه.
خیر وسې کور دی ودا تاسو
مننه تاسو اوریدونکو ته موږ د اختر مبارک
ډیره مننه. په پیل کې براسو ننګیار صاحب ته
ننګیار صاحب خو جوړونه کې ګوړی اچار هم اوریدل
خو اختر دنو د ګوړی اچار خو به طبعا کوم څه یو سره
د ګوړی اچار خو تیار جوړ کړای د خلکو ته وړاندې کړای دا ان شاء الله سټوله به اوریدلې دي. خاص خبرونه د ګوړی اچار لار څنګه لومبه د لوی اختر مبارکي د افغانستان ټولو مسلمانو او غمزپلو خلکو ته وړاندې کوم. زه به تاته یو دود وایم چې د منګه د قریې نه د پورته د یوه قریه ده، هلته د ما د ترور کور وخت د خاله کور نه نو غو دوی په یوه ډېره غټه کټو کې، البته هغه پخوانۍ کټوې وې دا د خټو دا ډېره غټه کټو وه، په دې کې هغه پخ کړې وه دا شوروا، دا دوه بجې وې. وایي موږ تر اوسه ډوډۍ نه ده خوړلې د اختر، مالې ولې وایي ځکه چې اوس وایي د موږ کلیوال راځي سړی دا خو دوه بجې دي، نو په دوه بجو باندې څنګه کلیوال راځي؟ وایي دا خو د منګه چې دا د منګه څلورم کور دی، یعنی درې کورو کې به نوره خوړلې څلورم کور دلته راځي. خو بیې
واقعا چې هره سیمار ولایت ځان ته ځانګړی دود لري. نو تورمان صاحب خو مو د ایډیټ نه راپورته کړی دی د دې لپاره چې وخت ځای نیسي او بیرته خپل کار ته لاړ سي. اوس به نوبت تورمان صاحب ته ورکو. تورمان صاحب، تاسو به داسې یو څه راته وایئ چې د اختر په ورځ همدلته دفتر کې ورسره مخ سوی او تاسو ته ډېره جالبه وه، هغه کومه ستړیا چې د کار وه په غنه یې پوسوئ، داسې کوم څه لري؟
جالبه خو دا دی چې د اختر په ورځ داری تاسو سره مخ شوم،
همدا جالبه ده.
کار وته دا ننګیار صاحب سره مخ خبرې وکړې، دا د دور دستور په اړه د خره یو څه کمی سه لمونه زیات زړه کړی دی. هغه مخ هم د خار کې زیګدلې خار کړل شو، یو خار کړل سپینګیر شو، سیمه اختر به ولاک لیدلې چې تل څنګه کی څنګه کی. ولی یو شی ما ډیر جالب و، دا د قربانی اختر دی، د نو اختر خلک قربانی کوي پکې. د موږ دغه د ازبک او ترکمنان رو نه چي دي کنه، دوی په لوی اختر کې میوه نه اخلي،
ولی
مثلا ما قربانی چې کی خپل برخه کومه غوخه چې رسیږي هغه بیا د سه اسره کړو کې، یا مثلا یو بل رقم غوخه پخې او ته چې کور ته ورځي بیا د دې د سخان تیار غوړېدلې اضافه مصرف نه مخنیوي کې وز مونږ ځینې کسان چې هم وچه میوه اخلي، هم تازه میوه اخلي، هم قربانی کې یو غوخه سیب خلک تور کې یو ډول پلس وسنه شرایط کې مثلا چې
مثلا لکه څوک دې سکی
لکه خپل
څوک دې سکی پر دې سه وای خپل لکه چې
خپل
نه زه خو یو څه مې کې دا څو راغله د سوچ شونډې مبرتره
دې تاسو کور کې خچدار نو سو اختر کې اوریدونکو چې اوریدو پوسول ټول
او زکه چې زه به دوته د باندې مصرف کوم دې ملي کوم کور کې څنګه ورکوم. دا هدف دا چې په دغه شرایطو کې چې مثلا دی وزدي بیکاری او د موزاټ دي کنه، لا خپل کدا سې دونه مثلا چې تر ډیره پورې سړي اقتصاد نه زیان منې کنه، خو خو به یې غینه تبعیت قرباني وکي، قرباني کیږي او خپل برخه در رسیدي. کدا سې رسم مثلا نور ځین کې د چي د بدن یو
د خو سې دی وزبا کورونو هغه دود مختویل کنه، ل خپل دود نه خبرې وکا او بیا لار سې بیر خپل ډټ د دوت بیا خو پیږي کلار نه سې کیږي.
خپل دود خو دا چې ځان مشرو ګورم سم اوس سن زختو ډیر شه ده
او د خو مزید
نه مشرو ګورم ترې ور نه اخلم
سم خو دې لسنه دې
چې دې خو هم ځان کې دې خو هم ځي جپ ته ګورم
لسنه دې هټ ډېر غټه سوې ده
تور ما ته
قربانې اختر دې خو ټیګ
وکنه
لنګار سم ته هم سم ته راځي
اختر ور نه اخلم او زه تاسو ته
خپل خبرونه مخه پته اختر تاسو ډیر نیک مرغ غوړم نو تاسو کې غواړئ چې لار سکه موږ سره کې نه په بندر کې خو کې نه او
که زه نو بندر کې کې نه خبر بندر څه غواړم زه خپل اختر واخلم
او په مخه مخه ستور مونږه ښه اختر ولري. تورمان صاحب کوم رخصت کزه کوم پیګو چې کدی اختر روزم ده باید خلکو ته خبر ولري کنه اخو لاړو راګرځو خپلو د خبر د برخه پات همکارانو ته نو زه فکر کوم چې دلته به بیا افغان صاحب مشرک پر دې صاحب ده
افغان صاحب مشرک
کاری افغان صاحب مشر ده
یو 15 وختو 50 کالو ده
مریم نه پوښتنه څوک مشر ده
از ما په نظر کې وختانه ته ګورو خود پر دې صاحب وختان کم دي او که سن ته ګورو افغان صاحب مشرک
ده وختان کم کړی دي کنه
افغان صاحب راګرځو تاسو ته تاسو هغه څوک یاست چې ډیر وخت مو په کلی کې تیر کړی کده چې راته وایي چې هلته اختر خوندور وکړه دلته
په لومړي سر کې تاسو ته د میز ټولو ګډونوالو همدارنګه ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته زم خپل وار سره د لوی اختر مبارکي وایم په دې کې خوشاله ناست چې کلی کې هر څه طبيعي طبيعي شي چې ټول خوندور
هغه د دې یو ټپه ده کنه وایي مورې کوچانو ته می ور کړ کنده کنده مستې بخرم چاغه بشم
ټول تاسو په موټر کې ناس یو د کوچان کورونه تیریږي یا کوچان کډه را منډه راځي یا په بلخانه کې ناس لر د کوچان یو ټک دی وګوري نو دا زونه ده ډیر خوندور
ډیر طبيعي
پوڅ کله بیا په کډه کې روانې پکې دي کې نشته ته پته ولګي چې زون څومره پر مشکات سخت ژوند ده تمه کې دا ونه وکړه د ښار کې د اخترو او په طرف کې د اخترو لپاره تقریبا 12 کال کې زه په ژورنالیزم کې کار کوم له خوشبختانه وایم دا 12 کال کې یو اختر ما په کلی کې بش پرنه تیر کړل البته زما خو یو غجالب خطر په داسې ده چې د تیر اختر د اوربان اخترو د خوشحالي او د سولې اخترو په دې وخت کې چې کله د اوربان اعلان وسمو په کور کې چې کابل کې ځان لپاره اخیستي موټر کې مې واچول ټول مې وړل لوګر کې مخړل یعنی د مشمانو لپاره د ماده کورنۍ غړي لپاره په خار کې اختر ډیر به خواندو او البته چبلاړو د اختر خوانو مزه مو کتل
راګرځو د تاسو په خوا کې هیوات ناس دی لږ سره به خبري وکړو لدوینه په پښتنه نو کوڅه عمر دی هیوات غړده کړي پر دې ځکه هیوات رسو ودرنده کړی د سینې څخه څوک سن ووري او بیا به ممانیت کوي وګوره هیوات طرفداري مې وکړه دلته
پر دې کوټ خو زه غلم دوه مرمنه لري
پر دې
هو دا خو دا
غدو ماده ته خو موږ هم راغلی
هیوات
خون نوم زات څه وایې په دې ورځ
کې نه مکه دی بیچاره چانس مس وځوي
مخ کې مریم ته دا خبره وکړه چې موږ به تاسو ته معرفي کو چې تا کوژ د کړي د کنه
او
اختر ای در تراوړی چې سي در تراوړی وای چانس می مس وځوي کنه نو ننګار سی اوس دغه کار له ما سره کوي
نه دا د زوایم شاید اوریدونکو په ما باور وکړي کدي خبرونې چلوون کې هوا دوادرنه کړای
او دی وی که چې شاید نه سي کی تاسو مریم
خبره کړو مریم ته خو زه ګورم درس کله نه درس کله نه کله سو کوز دکی یا ودی
مریم سره ورته وای ډیره د غلې د اختر ورځ
یو صفر د کم ک افغان سه یو دولسته چې دی خواته یو صفر ورک یو سولوشن راځي کنه
مشر په بخي عمر د انسانانو نه
بیا په افغانستان کې
البته هوا جان مبالغه وکړه او البته افغان صاحب هم شوخی وکړه دومره کوشنی هم نیم دومره غټه هم نیم
واتلس مبي
مریم جان تاسو به تر راګرځم هوا تاسو به راتوایات چې کله ځوانانو سره ګرځي په اختر کې ملي ته ځي کنه کوم هغه دود ده چې ځوانان یوازې په اختر کې کوي او تاسو ډیر خوند درکوي
کله کې موږ اخترونه ډیر تیر کړی دی او خار کې هم البته زموږ سیمه کې لګ لاندې وای مداسې دي چې درې سهارا د خلک چای جمعات ته وړي او اول ورځ ټول کلیوال ډوډۍ هم جمعات کې خوري نو هغه ډیر جالب وي خو بیا دا چې د زړه مالګری دی وي چکر ور سره لاړ شي کینی لوبي وکي دا پختر کې بیل خوان لري
یو څه پختر کې معمولا د ځوانانو ترمنځ پیخي یغه ځینی ځوانان د اختر په خوشالي شاید پردي صاحبم د خبر لمن سره مانی ځکه دایم ځوان د مخکمه ټوکی سره وکړي دوی ځان ته زیان اړوي ک او
اینه کې چې چا ولي یغه ځوان نه
نو خیر اینه کې خو سټایل دی خو اکثر کسان بیچاره دا اینه کې ستکري نو کدي سره توي اکثر ځوانان دوی خپل ځان ته توان رسي مثلا کله چې دوی لامبو خوري غرقيږي دغه مسایل هر وخت په تیر اختر کې ته څومره لیدلی
زمونږ نه نږدې خپلوانو په اختر کې تللی وو دا قرغې بند کې غرق سوی وو نو دا سي پیښې ډېرې کېږي حتی ځینې نورې ناوړې لوبې هم کېږي په کلیوالو سیمو کې مثال مارغانو حیوانات سره جنگوي یا خپل دغه سیلامبو کوي کنه ځینې نورې دا سي لوبې کوي چې هغه کې دي چې د دوی ژوند ته خطر پېښ کې دا سي ډېرې کیسې شته دي
د اختر ورځ د پدې ورځ خو کته هم باید موږ د غم خبري ونه کړو خو دا مو دې لپاره یاد کړل چې اغه څوک چې لوړ ته پیښو سره نه دي مخسوي متوجي
وي باید متوجي شي بالکل ګور خطرناک ساحو تتل په خطرناک ځایونو کې لوبي کول لکه مثال سندونه دي یا داسې بندونه دي دا خپل خطر لري سړی باید لږ متوجه اوسې ژوند چې د خوګ د داسې اسانه به سره الله سوار
مننه قدر من دوستانو پردی صاحب مې هم په داسې وخت کې ستړو تر وغوښته چې گزارش لیکه نو زکه کوشش بو کو چې د سره هم خبرې لاندې کړو او د دې لپاره چې کاري ورسته پاتې نسی
گزارش خو کده گزارش لیکلو په سشي بیا به ځکه زمون چې دا رازو گزارش لیکو او ترتګه پوري نو زه هم چې دا غنه خیر وسی چې بل نه دی راکړه دلته اوریدونکو سره څو دقیقې د سیاست نو راوخه گزارش نو راخوا
هم دا خبر ما اوس تاسو ته کوله خره چې خایزم ډاډه کړم چې پیغام خبري وکم گزارش وکيږي
کیږي بالکل
پردې صاحب همیشه اوریدونکو تاسو داسې وخت اوریدلې چې تاسو خبره جدي خبر مونږ دی کړی په تیر بیا افغانستان غو دی ملک چې اکثرا انفجار انتحار دا مسایل نن دی اختر ورځ ده او تاسو موزیک هم دی خبرونه تر بلیل چې نن به دغه خپل د خبرو سټایل بدل کړی
بالکل
دا خدای خوشاله
دی به زمزمه درته وکړي
زمزمه اوسې خدا به ډیر کی
کوشش به وکم زه داریږم دا اوس هم چې زه غږیږم چې کیدی شي هغه خبر په تون او په مغه غبانې به غږی زمزمه کوم خو اختیا کوم اوس مې ذهن کې څه نشته چې څه به وایم خو یو مسله دا چې مونږ اصلي د زمزمې ملګری هغه سړی نشتا او اکرام هغه چی خپلم زمزمه کی او تا تم پاس در کی چې دا وای خیر افغان صاحب ځان غلې نیولې زب یو ټاپه وایم وای چې اختر چې تیر شي بیا براشي د تور خاور مسافر کله راځینه من
خبر دې نه مړی
بالکل ما دا ویل چې زب دا ټاپه خو مجبورم کړم بل شهر سره
څو وای
تو وای زه تر ته وای او پاس راک چې زی وای
ګوره دا اختر چې ده کنه دا د خوشحالي ورځ دی د کې به د مینی خبرې وشي د من خبرې وشي ته په دې کې بس د تللو مسافر خبره کوي
کنه زه ته وسره کو کسم
زه ټاپه درته وایم زموږ په اصطلاح زنانه ده خو خیر هم وای وای
راز
دا سره نه مردنی نه لري تر اوسه لا تا کرم
نه درا وای ته د اختر په سبا راشه زه به دروازم تور سترګې سره لاسونه نو دا ټپه پردیس ډیر ویله خو نه یو بل ټپه راته ویل نه پیغام
راګرزو د تعلیمي برخې همکار ته مریم جان ته بخره به ورنه غوړم زکه چې نور همکاران
خو سره تا تر خواله وشو هغه ته د نوبت
خبر دا و چې مریم جان خپل کار لږ زره خلاص کړی و او دا نور همکاران چې کاری پاتې و نو په حساب ما ویل چې هم څوی وایم خرمام ثواب ام بدلت لمګوتای سره ګډون وکیم خپل کار وکی مریم جان اخترت مبارک سه
ها مننه کوم ډیر زیاته په پیل کې خو تاسو سخت مبارکي ویم جامع مبارک شاو خپل درنو همکارانو ته هم درنګ د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي ویم یو ټپه به هم ویم چوي وای اختر شکر دې چراغلی اختر شکر دې چراغلی او په انتظار درته ډیر مودې و ما
ولی ولی
زکه چې اختر کې خوشاله ني راځي په نور ورځو کې
تاسو هم سره خپسه وي
خو خیر
نو زکه زه غواړم چې دغه درې ورځې زموږ د هیوادوال هم داسې که خفه وي که هر څه وي سره خوشحاله تیرې شي او دغه موږ ته یو فرصت ده نو په نورو ورځو کې خو طبعا لږ څه ناخوالې شته په افغانستان کې نو زکه موږ ورته انتظار باشو چې خوشحالي راشي د خیر سره
مریم جان هغه دود چې هغه یوازې د تاسو په ولایت کې ده په نور کې کمرنګه ده هغه څه ده
اگر چې زه په زابل ولایت کې زیږیدلی هم نه یم زه په کابل کې زیږیدلی یم او دلته رالویه شوی یم خو زما پلارجان کیسه کوي البته د ارغنداب ولس والی څخه وای کله به چې د اختر ورځ شوه د اختر په سهار به وخته دغه د کور خزینه پاسې دي او دوی به په طبخي ډوډۍ پخولې داسې پاسې ورته وای دا به په طبخي پخې کړې ډېرې به پخې کړې او شروع به پخه کړه او تر څنګ به وري حتمان وي نو بیا به چې خلک راتلل د جمعه نه لمز به چې خلا شو بیا به اول هر څوک چې مشروع د کلی هلته به ورتلل د مو چې میوه په ځای د تازه میوه په ځای به ډوډۍ و شروع به و او د بتغوخه به و او ریژه به وي نو هر څوک به چې تلل لږ لږ به خوړل بیا هم داسې په کورو باندې هم اختر مبارکي کېده او هم به دغه ډوډۍ خوړله نو موږ ته به داسې جالب وه چې موږ خپل پلار ته ویل چې پلارجانه د دوی به بیا نه مړېدل نو پلار به ویل چې دوی خو داسې ډوډۍ نه خوړه چې ځان مړ کړي
افغان صاحب تاسې ډېر تګ راتګ له کوچیانو سره لرئ کنه د هغو په دود کې کوم دود تاسو ته ډېر د خوښې وړ ده او اختر څه رقم لمانځي دوی
څومره چې ښار ته انسان نږدې کېږي پرمختګ ته نږدې کېږي عصري کېږي یا ټکنالوژي تخنیک ته لاسرسی پیدا کوي عمر یې ژوند تنګېږي یعنی هغه کسان چې خان لرې د صداقت هغه خلکو کې دي د ښار کې مسته باید پټه د پاتې نیو
ډېر پاک خبرې کوي
یم ست خپل قوم شیخ خوږیږي هغه صداقت ته ټولنیزوالی
په اختر کې رښتینی مینه ده
واقعیت موږ سیمه کې داسې رواج د کله چې اختر دوه ورځې مخکې کینو پلان جوړو د اختر لپاره په اول ورځ به څلور کوره ډوډۍ کې په دوهم ورځ به درې کوره په پنځم ورځ به څلور کوره د شپې به دا کې یعنی ښه منظم پلان ورته جوړو بیا پلان مطابق ځي تا
تر گرمی پوری نارینا گرمی نورس تر دو بجو پوری خزی سره کم چې نارینا ځی خزم داسې دی خو یو شته ډیر دی دولو ورد دی کلی کې کوم مسری سهار وختي ټول کلی مشران راځي اختر مبارکي ورکی نورس ته پلان جوړی بیا ځی اختر منځ کې اختر منځ نورس ته قربانی کی به یو بل تر راځي موکه د خزو حقوق او د نارینا حقوقونه یو ډول
مساوی
دی چې د نارینا دی کور ته خزی ماسی دی
یو به ته د چي ځکنا و یو زل ځان کړی درته ګران بیا در نه ډډه کوي یار می کو چای دی لای وزړه بل تکړه کوي
افغان صاحب جواب کوڅوت وای کنه هم بسپلندی
بس دوه و نو زه به جواب نه ورته وایم
څنګه پزین کې نستا
نه د مینې در سره
که تم زروخ مغوري چې ډېری خبرې تاسو سره ولرو زکاریا او جالب خبرې د اختر پکې لري خو د خبروري وخت کم ده نو مجبور تاسو سره په منې کو
او یو خبر از ما یاد شو ما په دول کې اختر مبارکي کړی وای ټول ته د اختر مبارک وي خوشحاله دی وسی او ټول ژوند دی له نیکمرغه یو ډکی
بیا هم نیکمرغه اختر ته غوړم ټول ته
مننه کوم کور ودان